دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او اسرار الله مومن هرکلی کو. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه اونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او اف سی آر پښتانه هم در خبرو. خو اول خبرونه له اسرار الله مومن نه اورو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسی. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال پر مشل دوت ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحص د یو وړاندیز دادی چې پنځمه ناستې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي.
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سجاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره کوششونه باید له شرطونو مهالویش او ضرب الاجل سره ونتړل شي. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند د غړي شازی اماری قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تر کې صاحب بیا پر یاد مسله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی. وایي په دې اړه دی د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي. د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میا نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي. خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار ناسم دی، ځکه چې پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. چرواکي ادا کوي چې په کراچۍ ښار کې د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوکه وسلوال نیولې دي. بلخو په دې ښار کې وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وژلي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د کراچۍ صدر سیمې سره نږدې پولیسو د خالي په شپه ناوخته د یوې کاروایي پر مهال د القاعده برصغیر څانګې څلور وسلوال ونیول چې د دوی په خبره دغه څلور واړه تعلیم یافته دي او یا د ډلې لره به یې د ښار نه مالي مرستې ټولولي. بلخوا په کراچۍ کې د جمعې په ورځ درې شیا وګړي وژل شوي چې پکې روزی هم شامل دي. د پیښې ذمواري طریق طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه شوي. د خبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتورا مقام باندې یو هفته مخکې د ځمکې خودو له امله د یو کلي نهه ویشت کسان د ملبی لاندېګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړه راویستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل او د هغوی جنازه یې هم وکړه. تاسو مشال لړیو ته غوږیستئ. یو افغان ماشوم چې په کچاکی لارې کې برتانیا ته روان وو پرون له مرګ وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي او عمر یې د شپږ او اوو کلونو ترمنځ دی. دی له څوارلسو لویانو سره په داسې لارې کې چې منځ یخچال وو په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپ روان شوی وو. یوې برطانوي خیریه مامورې انکاسوریل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی وو او یو موبایل ټلیفون یې ورکړی وو. سوریل ویلي چې احمد ټلیفوني پیغام ورواستوه او خبره یې کړه چې په لارې کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برطانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارې ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل شو. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون مشر ته وویل چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وجل شوی. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین پر راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسو ته د اټومي موادو د لوېدو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژۍ نړیوال ایجنسۍ پرون وکړ. روسیې اونۍ د پاکستان، اذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو د اټومي موادو د طبي یا مادي خوندیتوب په قرارداد کې شوی بدلون لاسلیک کړو. ایران او شمالي کوریا له هغو څو نیوکلیر هیوادونو دي چې نه یې د 1978 ابتدایي قرارداد او نه هم د دې قرارداد وروستۍ بڼه خپله کړې. مخکې دغه تړون مقصد دا خبر یقیني کول و چې د یو هیواد نه بل هیواد ته د انتقال پر وخت د یورینیمو یا پلوټونیم موادو ته سختدریزه رسایي ونه کړي، خو اوس دغه وروستۍ ترمیم حکومتونه د دې هم پابند جوړوي چې په خپلو هیوادونو دننه اټومي تنصیبات خوندي کړي. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ایبرینی ونیول شو. محمد ایبرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دیرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوی دی. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولې وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلې دي چې سیمه ییزو چارواکو له دایې سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشي کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. درنو ودونکو، تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدل شئ. که چېرې راسه د رواني غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر سره به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې په هغه هیواد کې 80 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. په قبایلي سیمو کې څه حال دی؟
په قبایلي علاقې کې د غربت لکیر څومره دی؟ هغه ماینس نم لاندې دی، مطلب منفي کې روانه دی. بلکې قبایلي علاقې کې لکیر نه ډېر لاندې روان.
په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لږو موخو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تګ غواړي، خو ځینې خپل وطن ته ستانه شوي.
زمونږ په وطن کې ژوند چې دی داسې نه دی چې ډېر لاندې ژوند دی، ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زموږ په کلي سره نور خلک هم دغه شانتي دي.
د جنوبي وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي.
فوری طور باندې دا غیر مقامی خلق دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر ان جی او شه نان لوکل خلق ته چې میرټ باندې برته وشي.
د نړۍ رنگونو نیز خبرونه کې د نوی هندي فلمونو حال درکو.
کارف ہے تو آرین ہے، کارف نہیں تو آرین کچھ بھی نہیں.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو دونکو، تاسو د مشال لړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږی. تمه ده چې د امریکا د بارنو چارو وزیر نن کابل ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله سیړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې پنځمې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا د تبن منحیث د یو وړاندیز داده چې پنځم ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تېر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وشي اجنډا به څه وشي د راتلونکي مجلس لپاره، دغه څه دي چې انشاءالله سبب السبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده.
ښاغلی زخیلوال، دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث لږه می تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوی و، چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط، مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي، وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسی، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسی چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی، خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د پانما اسنادو د پر ډاکه کې دوه روستو چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی وو. د دې هیواد اپوزیشن پر نواز شریف غږ کړی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي، او په نوموړي فشار هم زیات شوی دی. د جمعې په ورځ د اختلاف بیلابیلو ګوندونو غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د پاناما په پاڼو کې ویل شوی وو چې د نواز شریف زامنو په بهر هیوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنیانې لري، خو د وزیر اعظم ازوی ویلي چې هیڅ ډول ناقانونه کار یې نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی. د قومي اسمبلی د جمعې د ورځې بحث په اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشال لاډیو خبریال رابی اکرم خان راکوي.
اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو، د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منظور نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شازیه مری وینا وه چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شازیه مری په وینا چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي موومنټ غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کوم تن صادق او امین نه وي، نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. په دې موقع د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم نواز شریف داسې په نښه کوي چې هغې خپله هیڅ هم نه وي کړي. دوی چا ته چې په کمیشن اعتراض دی، د سپریم کورټ لارې خلاصې دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړې تاسې غوږی درنو ولونکو په کراچۍ کې پولیسو سلور کسان نیولی او داوا کوي چې دا وسلوال د القاعده برصغیر سانګ سره تعلق لري. دوی زتوی چې دغه کسان یې د یوې نخټي روستو نیولې دي، بلخو هم په کراچۍ کې پرون درې کسان وژل شوی چې تعلق یې لشیا مسلک سره دی. ترې کې طالبان حکیم الله مسعود ډلې د دې ذمہواری قبول کړې ده. محمد عمران نور تفصیل سره.
د کراچۍ ښار پر اډی تانی د پولیسو په وینا چې د صدر جانگیر پارک سره نږدې نامعلومه کسانو د خالی پشپا په پولیسو ډزې وکړې چې وروستو یې د یوې کاروایۍ پر مهال د ناقانونه ګرځولې شوې القاعده برصغیر سانګې سلور مرستیال نیولې شوې دي. د ښار د پر اډی تانی مشر مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیولې شوې کسان اعلی تعلیم یافته دي او په ښار کې د دغه ډلې مالی مرستې کولې.
دوی
وایي چې القاعده برصغیر سره دوی تعلق دی او حافظ شاهد کوم چې د وړاندې نه نیولې شوی دی هغه نږدې ملګری دي. دغه لپاره به دلته فنډونه جمع کول او سلور واړو لوړې زده کړې کړې وي. د پولیسو په وینا چې سلور واړه کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي او د ولقې نه بارودي مواد سلور واړې ټوپکې او موټر سایکل ترلاسه شوې دي. بل اړخته د جمعې په ورځ وجلې شوې درې کسانو باړه ویل کېږي چې د دوی تعلق د شیر ورولۍ سره وو او د جمعې مونځ نه وروسته کور ته روانو چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مطبوعاتو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دغه کسانو ډزې کړي او دوه نور وسله وال هم په بل موټر سایکل موجود وو کوم چې د پیښې وروستو په تیښته کې بریالي شوي. دی وایي چې د دوی پسې شاته دغه کسان راغلل او د پیښې په وخت چې کوم خلک موجود وو هغوی موږ ته وویل چې موټر سایکل سواره وسله وال په دوی پسې را روان وو او دوی په ډزو ویشتلې دي. د ناقانونه ګرځول شوې تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله مسعود دلی ویان د نامعلومه ځایه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. د ذکر ده چې په ښار کې روان د وسله والو پر ضد عملیاتو تر ډېره حد امن پر ځای کړې ولې په تېره لنډه موده کې یو واري بیا د هدفي وجنو او لاسي بمونو د حملو لړۍ شروع شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دروندونکو د پاکستان مرکزی حکومت وايي په هغه هیواد کې تر 2 میلیون نه زیات خلک د غربت لکر خلان دي ژوند کوي. دا شمیرې د پخوانی شمیرو څخه 30% زیات دي. په دې سربېره کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له 14 کلونو راهیسې بدامنۍ له وجې هم اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی. په دغه سیمو کې څومره غربت دی او د دې اثرات څه دي د یوې وړوکې دمې وروستو درته وړاندې کوو. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت لکر خلاندې ژوند کاو، خو دا شمیره تر 2 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډېر زیات دی.
نو که فرض کړه زنن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیمه آبادی چې دا هغه د کټه خلاندې ده، یعنی 50% د حاصل لپاره 50 ارب روپے په 13 کالو کې ورکړې شوې وي. نو هغه کې مطلب پاکستان یا پاکستان باہر ملک
اکرام ہوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو، نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتې. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دکان وو، هغه شی ختم شو. بیا د افغانستان سره چې کوم د کاروبار یو تړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې د فاټا خلک او د وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې پټولو نه غریب خلک وي او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولو نه باید دا غلطیات وي.
خبریال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې لوجه خلک بیروزګار دي. بیا له کورمه جنسینه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلي سیمو په حق له کرش میری مخې ته ناراضي او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سرویګانې شوي.
زما څومره خیال دی او بلکې حقیقت هم دا دی چې دته د اسلام آباد لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره د دې ملک پتم نه لګیږي او دی تشریح پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي او نه دا چې د سره څه پروګرام شته دی چې آریا لکه نه دې ته پته ولګیږي چې د غربت لکې رسم را لاندې دی. زه به دا وایم چې په قبایلي علاقه کې د غربت لکې رسم مره هغه ماینس نم لاندې دی، مطلب منفی کې روانه دی، بلکې قبایلي علاقې دې لکې نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار ده چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
دا مشال ریډیو ده.
دروندونکو په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لږو مقوله کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تلل غواړي، خو یو شمېر ځوانان داسې هم دي چې هغوی خپله پوهه، هنر، خپل ولس د پرمختیا لپاره په کار راوستل غواړي. پر دې موضوع د شاین بونیری دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو مقوله کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي، بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پیښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشي چیرې په وطن باندې مین یا دلته کې سکول وختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې ډېر لاندې ژوند دی، ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کمی صدا نور خلک هم دغه شانتې دي. نو برین ډرین خو شته، داسې خلک شته چې هغې راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپلې خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پیښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس دی. دغه رومانس کې ما غوندې نورم داسې دلالي چې هغه هلته نه راغلي دي، پریښودي دي او بیا دلته کې ادارې جوړوي او دلته که زنو کړی راغلی ما نوکري ماډو کړی نه ده. که اصلي حقیقت کې وایي دلته کې سیزونه جوړوه، دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ هغه نن پاکستان کې څلورم نمبر دی. نو دیټس انادر اٹریکشن، دا ما امریکا کې نشو کولی.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا اوسوس په دې اړه یوه څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي، نو د هغوی د کار په ټولنه اغیز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی ناورو.
څنګه دا پته ولګیدل چې کم خلک بهر کلی دي واپس راغلي دي؟ نو که هغه معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنګ ویل انف، کډېر پیسې نم ګټي، خو هغه دا غنی چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سی واشوي چې موږ واپس راغلو، زموږ معاشره کې عزت، زموږ خلکو سره رک رکاو، زموږ برتاو، زموږ پروفیشنالیزم، دا ټول موږ ګین کړی دي، زموږ هیومن کیپیټل سی واشوي دي.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډیرو خلکو د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
شاین بونری چې تاسو رپورټ وړاندې کوئ جنوبي وزیرستان ته. دا جنوبي وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو یا این جی اوز کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشال اړیکو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر په هغه حکم عمل نه کیږي چې پکې ویل شوی چې غیر حکومتي ادارو ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځای خلکو ته ورکړي. پر دې موضوع د سیلاب مسعود دا رپورټ ورو.
په تعلیمي لحاظ پورا د سلی وزیرستان ځوانون ویایي چې میژا حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسي کښې په 15 غیر حکومتي ادارو کښې هم دوی د دغې حق نه بې برخې ساتلي شوي دي. حالانکه په دغه باره کښې د پښتونخوا د ګورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاري کړي شویو امرونو کښې صفحه لیکلي شوي دي چې په غیر حکومتي ادارو کښې د نورو سیمو په ځای مقامی قبایلی امیدوارونو ته ترجیح ورکولی شي. په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان د بېروزګاره ځوانانو د تنظیم یو مشر امان الله ویایي
چارټر آف یو این سی کې ماده دغه مطابق چې په کومه علاقه شې کومه این جی او شار کو د یغ مقامی خلک برتی وکوي او په دانه علاوه چې کومه د غیر مقامی افرادو چې کومه په هغه علاقه شې چار نه کوي چې په کومه علاقه شې کومه این جی او شار کوي. په دغه شې 80% چې کومه د غیر مقامی خلک
یو بل ځوان عصمت الله دغه خبرې په دا رنګ مخ بیایي.
فاټا سیکرټریټ تیر کال 12 مئی 2015 باندې یو لیټر ایشو کړی و چې څوره ایجنسی دی پدا شو څوره ډونر فنډډ پروجیکټس دی پدا شو هغې علاقې هغې ایجنسۍ وړه لوکل کسان خپل جابس پشې کوي. نو دا مطالبه هم دوی میشت چې فوري طور باندې دا غیر مقامی خلک دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر این جی او شې نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برتی وشي کوم قسم پوسټ وي دغه اسامي ده په اخبارات شې اشتہارات ورکړي شي. این جی اوز حوالے سره دغه پروټیسټ انټرویو انعقاد کیږي اکثر په پېښور په اسلام آباد شوی نو هغه ډی خان پټنګ شې جوشي.
د سویلي وزیرستان یو چیف سردار علي وزیر هم د دغه ځوانانو په لور ریدای
میج د خلک تعلیم شته خو ورسره جابې نه نشته. نو دا ایوا بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کورا کو به یورا د کو به وطن د کو او ورسره چې د تو حق وی هغه ته وینه په خپل وطن کې چې هغه په بل باندې خوري. فاټا سیکرټریټ چې کوم خلک ته زه اته ریکوست کو چې حق تا په بل چا باندې نه وایي.
د بېروزګاره ځوانانو دغه غوښتنه مې چې د سفران د قائمه کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخ شې کړې هغوی وویل
اکثر سیحان دهان د کوم د بېروزګارۍ د ختمولو دپاره رسي چې کوم مقامي خلک دی دا د لګېږي چې څوک ځون لګول غواړي د غیر وطن والا د میږ وطن سره تاګ دا خو د میږ د بېروزګاري دو د دغې د نه ختمولو دپاره یو بل سازده شته. دا خلک مې نه پوهېږي چې ویره دومره زورور دي چې دی د ګورنر خبره نه مني. د دغه ځوانونو د دغه مطالبې او میږ بھرپور دفاع کوي تر اخره وخته پورې چې دی ته هم دا حق ورکړی نه وي انشاء الله تعالی دا مسله مې تجدي نه.
دغو ځوانانو دا غوره هم وکړه چې که ذمه وارو حکومتي چارواکیو د دوی په ږغ غوږونه ونه ګرول دوی به یې بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووهي. سیلاب مسعود مشال
ډیرا اسماعیل خان د سعودي عرب هغه پلان باندې ملی امیرزاده زمونږ همکار ملی امیرزاده خلیج ټایمز د ورسپاڼې یوې مقاله ژباړلې ده چې پکې راغلی په سعودي کې هغه کسان چې بهر ملک نه راغلي دي اوس کولی شي چې په دې هیواد کې تر ډېرې مودې پورې پاتې شي. د مقالې نورې برخې په دې رپورټ کې اورو.
خلیج ٹائمز رسپڑ علی کی سعودی عرب کے اسیدن کو بحرنیانو دا مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان مرستیال وزیر اعظم او دا دفاع وزیر هغه پلانو نستایلی دی چی لمخی بے اغوی تا دا امریکا دا گرین کارڈ پشان پا سعودی کی دا مستقل رہائش سہولت ورکول کی گی. پا دا غا سلطنت کے خواوشا 10 ملیون بحرنیان اسی گی. محمد بن سلمان لے بلومبرگ چینل سرا پیوزانگڑی مرکا کی ویلی چی دا گرین کارڈ پشان نظام او هغه پلان چی کار ورکون کی یا کفیلان بد ٹاکل چوی رسمی حد نہ زیاد بحرنیان خستل شی ورسرا سعودی ہر کا 10 بلین ڈالر ترلاسه کولی شي. په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل تمه لري چې د نوي نظام د عملي کولو لپاره یو خپلواکه اتارټي جوړه کړل شي. دغه په خبره د کابینې لاندې جوړه شوې اتارټي به د نظام عملي کېدلو څارنه کوي. دی وایي دغه نوی نظام به ډېرې اقتصادي او ولسي ګټې ولري. بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټکسونه او د بیمې پیسې ورکوي. د دې سربېره دوی په کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یې چلوي. په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانه تویلی دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې به ولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي. رسپانه لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې غواړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي. د گرین کارت سیستم په شان له دغه نظامه پیدا کېدونکو $10 بلین سربیره به نورې $10 بلین د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي. رسپانه لیکي محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی.
مشال لړی ته تاسو غوږی درنو اردوونکو د خبرونې په دویم نمای کې تاسو لپاره دوه اونیزې خبرونې لرو، خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یوانی به بجا اسرار المومن هم را سر په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو وزیر جان کیری به نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع د کتنې وکړي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار په اسلام آباد کې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی امری اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی ریپورت کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نومونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ له پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. چارواکي دا کوي چې په کراچۍ ښار کې یې پرون د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوکه وسلوال نیولې دي. بلخوا هم په دې ښار کې پرون وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وجلي. د پیښې ذمواري د ریګ طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي یوه هفته مخکې د ځمکې قدو له امله د یو کلي 29 کسان د ملبی لاندېګیر شول چې څلور کسه جوبل او دوه مړه راوویستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلي غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټه روغتون ته د 1500 کسانو مړي د شناخت لپاره وړل شوې چې سرکاري چارواکو یې په خلاف او سیوي سیمو کې د وژلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواکو ویان رسنیو ته خبر ورکړ چې د دوی سرتېرو په خلاف او سیوي سیمو کې 1500 سرداري روغتون کې وسلوال وزیري چې د جمعې په ورځ یې د ټولو وژل شوو مړي د کوټه سرکاري روغتون ته راوړل. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین پر اتون کې میاشت عمل کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ پرون وکړ. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی دی او په پیرس او بروکسل کې د ترګریزو حملو سره په تړاو مشکوک کس محمد ایبرینی ونیول شو. محمد ایبرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو دېرش کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړو مالیاتو کې نیول شوی دی.
اسرار العالم مومندو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول وسو شبې دي. د دې نمای غړی کې تاسو لپاره دوه نس پروګرامونه لرو، نو لومړی راځي چې د نړۍ رنگونو خبرونه ته وښو. د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه، هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د کتابونو لوستلو لپاره مختلفې زبیې دي. که یو خوا لابریانی وي نو بل خوا د کتابونو اخستلو لپاره لوی لوی دوکانونه هم وي. په امریکا کې یو داسې کتاب کور دی چې په خپله د خلکو کورونو ته ورځي او کتابونه ورکوي. په امریکا کې د دغه نبی کتاب کور په یو زوړ وین یا گاډی کې جوړ کړ شوی دی. دا کتاب کور د کتابونو مشهور کمپنی پارنیسیس بوکس جوړ کړی دی. د کتابونو دا گاډی په مختلفو ځایونو کې ودریږي. منتظمین وایي چې د موبایل کتابونو گاډی به هغه ځایونو ته رسایي ولري چېرته چې خلک کتابونو ته لاسرسی نه لري. د افریقا یوګانډا هیواد په اړه دا خبره مشهوره ده چې په هغه هیواد کې د بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. په 2009 کال کې صحافي ډارا کیر د یوګانډا په اړه لیکلي وو چې په دې ځای کې د رڼا بلکونو نه زیات موبایل ټلیفونونه دي. دا لومړی وار وو چې د دې خبرې موازنه شوي. د دې خبرې تصدیق د ټلیفون کمپنی وډافون هم تر څه حده پوری کړی وو. د یوګانډا وکیل جیرارد ایبلا وایي چې په لومړی وار یې په 2016 کال کې په کمپالا کې د کانفرنس پر مهال دا خبره اوریدلې وه. نو حیران شو. د نوموړي په خبره له هغې
خبري رسو د دې حقیقت معلومول لپاره شمیرې راغونډول شروع کړي. د یوګندا کمیونیکیشن کمیشن تر مخه په هغه هیواد کې 2.26 کروڑ موبایل ټلیفونونه رجسټر دي. ابیلا د دې رسو په یوګندا کې د بلپونو په اړه توجه واړوله. د یوګندا نېشنل هاوس هولډ د 2012 او 2013 کال د سروې تر مخه په هغه هیواد کې د 2.40 لاکھ کورنۍ آبادی دي چې پکې 14% د خلکو په کورونو کې بجلی استعمالیږي. دې تناسب ته کتو سره دا معلومیږي چې یوازې په 10 لاکھ کورونو کې د بجلی رڼا ده. په نړۍ کې د لکونو خلکو تر استعمال لاندې مصنوعي ذهانت تخلیک عمل کې برخه اخیستونکو کې یو کوالک لی تعلق ویتنام سره دی چې په یو وړوکي کلی کې اوسېدلو. 2 کلن لی د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ د ګوګل برین یا مزغو ډلې سره کار کوي. دا ځانګړې ډله په کمپیوټرو کې د انساني مصنوعي مزغو نظام د تخلیک کوشش کوي. دا د ګوګل کمپنۍ لخوا د مصنوعي مزغو د تخلیک لپاره هلې ځلې هم کوي. دا به یو مکمل انساني اوصاف مشین نه وي بلکې خودکار طریقې د سوچ صلاحیت بلري. لی په مشینی ذهانت تحقیق هغه وخت شروع کړ کله چې په استرالیا کې په یو پوهنتون کې زده کړې کولې. بیا دی د امریکا په سټانفورد یونیورسيټي کې د پی ایچ ډی کاندید په توګه یو مضمون باندې هم کار کولو. لی وایي چې د داسې سافټویر په جوړولو یې کار شروع کړی چې په خپله نوي معلومات زده کړي. په 2012 کال کې لی په مشرۍ کې ګوګل یو تجربه کړې وه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا مصنوعي عصبي نظام تر څومره حده پورې په خپله زده کړې کولی شي. لی وړي چې داسې وخت راشي چې ټکنالوژي په داسې مصنوعي ذهانت بدل شي چې څنګه د 2013 کال کې مشهور فلم هر کې خودل شوی وو. د ووري وریازم انټارټیکا کې په موسمونو کې د بدلون له وجې یو نوی تجزیه کې دا خبره مخې ته راغلی چې د نړۍ سمندرو کې د اوبو کچا نوره هم لوړېدې شي. د شمیرو تر مخه د روانې پیړۍ اخیر پورې د سمندرو سطح تر 1 میټر پورې لوړېدې شي. په دې کې دا هم ویل شوي چې تر 2015 کال پورې په نړۍ کې د سمندرو سطح تر 3 میټرو پورې لوړ شي. ټکي کوونکي وایي چې د کاربن اخراج کې کمی سره دا مسله حل کېدې شي. د دې نه وړاندې هم مختلفو تنظیمونو دا خبرداری ورکړې وو کچري د کاربن په اخراج کې کمی رانه شي نو دا مسله به نور هم زیاته شي. د انټارټیکا په نړۍ کې په سمندرو د اثر په حق لا بحثونه روان دي. تیر کال په یو تحقیق کې ویل شوي ول چې د انټارټیکا له وجې د سمندرو سطح لوړېدو کې اضافه ممکنه نه ده. د جنوبی هند یوې سندرغاړي تر ټولو زیات 15,500 سندرې ویلي او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د جنوبی هند سندرغاړي پی سوشیلا له 500 کلونو راهیسې سندرې وایي او په دې رسو کې د سندرو شمیر 15,695 ته رسېدلې ده. د دغه سندرغاړي نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. سوشیلا په تامل، هندي، ملایم، کاندا، هندي او نورو ژبو کې سندرې ویلي دي. سوشیلا 80 کلن ده او په هند کې ورته یو شمیر ایوارډونه هم ورکړل شوي دي. په 2018 کال کې دا ریکارډ مشهور سندرغاړي آشا بوسلې سره وو چې 1,000 سندرې یې ویلې وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم بیٹمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنگ فو پانڈا 3 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیٹمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په درېیم نمبر فلم مائی بگ فیٹ گریک ویڈنگ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم راکی هینڈسم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په درېیم نمبر فلم 13 کروڑ دی چې تر اوسه پورې د 14 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوې فلم وار ډاگز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا د دوو کسانو ډیوډ پیکوس او افریم ډیوورلی چې د 300 ملیون ډالرو ټیکه یې ګټلې وه چې په افغانستان کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته وسلې ورکړي. دا فلم په مشهورې مجلې رولینګ سټونز کې خپور شوی مقاله باندې جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې څرنګه دغه کسانو د وسلو ورکولو ټیکه ګټلې او بیا په خپل کور او بهر له خطر سره مخامخ شوي. په فلم کې مشهور اداکارانو جونا هیل او مایلز ټیلر هم کار کړی دی. د دې فلم عکس بندی په رومانیا کې شوې. فلم وار ډاګز به د اگست په 19مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Frankly, we were a tad concerned with your performance history against a deal of this size.
But after meeting you two face to face, we feel like we're in good hands on this one.
We won't let you down, sirs.
Not to mention your bid was far too attractive for us to pass up.
What did you mean by that exactly?
He means you boys lowballed the entire industry.
By how much?
You guys came in $53 million lower than the nearest competition.
Now to a question that still has no clear answer. How did two 20-something young men land a $300 million Pentagon contract?
I have a big idea.
They call guys like us war dogs. Bottom feeders who make money off of war without ever stepping foot on the battlefield. Show you about my soldier. It was meant to be derogatory, but we kind of liked it. We don't
play fair. Sorry.
Excuse
kind
me.
Of an emergency.
Sorry. Don't worry, I have to go first. I'm American.
You drove me through the triangle of death.
The triangle of death? Bro!
We drive through all triangles.
د امریکا په تاریخ کې د تیرو بهیدو ناوړي پیښې په اړه فلم جوړ کړ شوی دی. د فلم نوم ډیپ واټر هورایزن دی. دا هم هغه ځای دی چېرته چې دا پیښه رامنځته شوې وه. په 2010 کال د اپریل په میاشت کې په سمندر کې جوړ د تیرو موندلو لپاره ولاړ ځای چې ورته ډیپ واټر هورایزن هم ویل کیږي کې 14 وروستو اور ولګېدو چې له وجې د دغه کمپنۍ 11 کارکوونکي وژل شوي ول. د دې ترڅنګ په سمندر کې د تیرو بهیدو له وجې ماحول او سمندري حیات ته ډیر زیات زیان رسیدلی و. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک ولبرګ او کټ رسل هم کار کړی دی. دا فلم بعد سپتمبر په دیشتمه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean.
And we're the explorers.
Like Dora.
Like Dora.
That oil is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter and tighter.
We get it. Just use two tighters.
Then Dad and his friends make a hole in their roof.
Yeah.
And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. Then smack, they run into this stuff called mud. That they cram down the straw. Hold the monsters down, we build them a new roof.
هندی سینما اداکار رندیپ هوڈا نوې فلم لال رنگ لومړی ټریلر خپور شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې د هند په هریانا ریاست کې په یو خارګوټي کانال کې د وینی بانک کې د غلا واقعیت ښودل شوی. د لال رنگ فلم ډایرکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
مجھے شنکر نے ایک بار کہا تھا کہ ہم انسان 5.5 لیٹر خون سے بھرے پتلے ہیں جنہیں 150 گرام کا دل فریش رکھتا ہے. یہ کہانی اسی خونی دل کی ہے.
جو بلڈ لینا ہے وہ ریپلیسمنٹ بھی لاوے. ریپلیسمنٹ نہیں تو بلڈ نہیں.
بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے.
تیرے منہ لگ گیا خون.
بابو جی نمک کم ہے.
ارے وہ مٹھن گے. تیرے خون میں سوڈیم کم ہے. جس کا خون اس کا ایریا.
د هندی سینما مشهور اداکار شاہ رخ خان نوی فلم فین با د اپریل په 15مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان ډبل یا دوه کردار لوبوي. په فلم کې شاہ رخ خان هیرو وي او په خپله د هیرو مینوال هم وي.
دور سے تو کچے والے فین تالیاں ہو جاتے ہیں. میں تو گلے لگا کے دے گیا ہوں اس کا ٹرافی.
جب دیکھو آرین آرین آرین
لگتا کیا ہے تو آرین کھنا کا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Karyan Khanna.
Happy birthday, Cynthia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
ऐसा मत बोलो, आपकी लाइफ के 5 मिनट भी नहीं मिल सकते मुझे क्या?
मेरी लाइफ है, मेरा टाइम है, तुम्हें 5 सेकंड भी क्यों दो?
पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा।
मैं आप लोगों के जरिए सबको वार्न करना चाहता हूं, वो कभी भी किसी को भी चोट पहुंचा सकते।
गौरव है तो आर्यन है, गौरव नहीं तो आर्यन कुछ भी नहीं।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
درنو اوریدونکو د مشال لاړیو خبرونه ته تاسو غوږی. اوس وخت شوې ده بلې ونیزي خبرونه اف سی آر او پښتانه. په قبایلي سیمه کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې یو خوا د عام ولس له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي، نو بل خوا د پښتنو په لرغوني دود جرګې هم اغیز کړی دی. نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې اف سی آر پښتانه کې تاسو به دا واورئ چې پولیټیک انتظامی لخوا په جوړ شوو جرګو او د دغه قانون پر دودیزو جرګو د اغیز حال درکوو. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاټا کرایمز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالی هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پات نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستم نه خلاص کیږي سره ګډ ورشل هغه نمونه جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون وي وغوښتل هغه قومي مشرون وي صحیح او پاورفل خلق وو دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت کوله کې ساو سامان وای ته ویل چې دا تو غلطي دوه کا بل فریق کې ساو سامان ته ویل دا فهم او تفهیم سره وای دا کیسه د خپل سره څنګه کړی یو چې څه وره کړه یو خدای چې په واخ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه څنګه انتظامی اسورت وی هغه نمونه زبره کو کا غلط بیا خوددار خلک اکثر نه بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا هغه جرګې خراب وي چې کوم خوددار خلک تا ځتی مو شرون دی د فلور نکړې وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوت ورونه غځوي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه دا یو تای دی سړي سره نه شي او کابل سړي سره بیا چې غلطه وي چې نه دا تو یو تای دا و مانه تا بیا غډر ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستم نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې ککړ شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلق نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کینی پاتې دي. د هغوی په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړوي، د هغوی په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه سیار د وجې نه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې غږ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغه جرګې در لري لري پورې څه اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه وه نه هغې به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستل کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده پاتې، اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ اخیستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیې تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پرېکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پرېکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پرېکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حجی شاجی ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکل جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي، هغه د جرګو والا ورته وایي چې ما له ته جرګه راکوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 1050,000 او 1,00,000 روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي، څومره د زیات غټه خبره وي، نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سه جیل شوی وي، نو هغه خو ناممکن شوی انصاف، نو امید شوی انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمې په جرګه اغوستلو باندې ورکړې وي. نو مین جړې هم دا غوې چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نسی، دا بالکل غیر جانبدار نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ یې جوړ کړی، کاروبار یې جوړ کړی جرګو نه. نو ځکه وایم چې سیار سره خو جرګه هم کمزوري شوه او دا بد میم ځکه راله او دغه ایډمنسټریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک ایډمنسټریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شو دي، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامیه په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا مونږ سی آر پی سی راولو، بل کورس ایکسټینډ کو، نو بیا وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کلی وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړې او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز اے هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز اے هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانه پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نوځي، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی. موږ د پخپله ټیک شو، سوسایټي ټیک شي، جسټس به پخپله ټیک شي.
که څه هم د قبایلي سیمو ولس په فاټا کې اوسنیو جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل، خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلي سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې طالبانایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول، نه، دا بلکې د تیر څلوېښت کالو نه تقریبا خلک د دین اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه، په زور کې وه، یو طاقتور سیستم ورسره و، نو هغه کم فیصلې داسې کېدې
چه پولیټیکل ایجنټ په تو سپین کاغذ باندې ګوته ورنوله غولې او چې کومه فیصله به د دې خوخه وا ملک الدر صاحب وایي چې دا به کوي اس مینس ته کم ملک په جرګه مار به نمینټ کېدل هغه د فریقین اختیار کې نه و هغه پولیټیکل ایجنټ چې کم ملک خوخه هغه به نمینټ کو ورته به وایي چې دا فیصله وکړه نو دیو جنا خلکو دینا دې سور کا وچی اس مین دا مونږ ته انصاف نه ملړيږي هغه پولیټیکل سوای هغه کیږي پولیټیکل چې چې بچا رسایي کیږي هم هغه فیصله کیږي او بل دا چې دیتہ د اپیل حق هم نو کچرته به یو فیصله وشو جرګې والا نو اپیل حق په چاسل ورته یو ځل سره په اپیل بکېدو هغه هم بیا هې پولیټیکل ایجنټ تا کو چې چا به دا فیصله کړي وا کوم جرګې به کړي وا نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بل جرګه به دی راوسته بل جرګه به هم د پولیټیکل نمینټ کول نو د خو دا ځان غلطي نو نو کوله چې یاره دا ما پیلا فیصله غلطه کړې و دا اوس په ټیکو شي
بل خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې کولس د پولیټیکل ایجنټ لپاره کړو خوشاله یا مطمئن نه وي نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي
چیک اینڈ بیلنس شته تیر سمغه سیستم شته چې کوم چیک اینڈ بیلنس والا پکار دی صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم کلی شي اپیل هغه خلاف ټیم کې دی شي د فیصله وو درې دی شي زموږ راشه ډیره فیصله کړی دي چې هغه په دروازو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټې شوی د پاوې باندې اور هغه باندې ویلی چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګرابل ته ریلیف ملاو نشو نو ټریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټیک دي شي په دې باندې کاروي ودرې دي شي په دې باندې
کڅم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د زینو اصلاحاتو اعلان وکړ خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دي تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ
کنڈا کپر وطن بجوڑ کر۔